شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. د خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه احمد شیبر مو پکې کوربه یم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. د امریکا ولسمشر په دوو ورځو کې دوه ځله دا خبره وکړه چې خپل ځواکونه به په راتلونکو دوه نیمو میاشتو کې له افغانستان وباسي. د ناټو د ځواکونو برخلیک به څرنګه شي؟ په تېره بیا چې یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو د ولسمشر ټرمپ اعلان ته اندېښنه څرګنده کړې ده. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
هند وای د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د نوبل د سولې جایزه سږکال د خوړو نړیوال سازمان وګټله او د آذربایجان او افغانستان ترمنځ د اوربان ټینګښت ته هیلې پیدا شوې. بشپړ خبرونه. د هند بهرنی چارو وزیر وای هیواد د افغانانو په مشرۍ یو مالکیت د سولې له هڅو ملاتړ او له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. سوبرامینیام جی شنکر نن د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په کتنه کې ویلي افغانستان کې سوله هند کې د سولې په معنا ده. عبدالله دغه کتنه کې ویلي افغانستان کې د سولې لپاره استثنایي فرصت برابر شوی چې باید له لاسه ونه وځي. هند ته د ښاغلي عبدالله د سفر نن څلورمه او وروستۍ ورځ ده. کندهار کې ځای چارواکي وای وسلوالو یو نوې جوړ شوې خوانځای له فعالیت مخکې په بمونو ویجاړ کړی دی. د امنی قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویلي چې پیخه په جړې ولسوالۍ کې شوې.
تیر ماښام د جړې ولسوالۍ د ماجر په دوم کېم کې یو تازه جوړ شوی خوانځای په مینونو وال بزول. دا خوانځای د کلو پراختیا وزارت لخوا جوړ شوی ول.
یاد خوندی شپږ درسي خونه درلود او تر اوسه پرې د چارواکو په وینا شاو خو 15 میلیون افغانۍ لګښت راغلی و. طالبانو ویلي چې دوی دغه کار کلاس نه لري. د نوبل د سولې جایزه سږکال د خوړو نړیوال سازمان یا WFP ته ورکړل شو. د ناروې د نوبل کمیټې مشر بیرت رایس اندرسن نن دغه جایزه اعلان کړه.
د نوبل پیس پرایز فور 2020
د ناروې د نوبل کمیټې پریکړه وکړه چې د 2020 کال د سولې جایزه له لوګي سره د مبارزې، جګړه ځپلو هیوادونو سره د مرستې او په کړکیچ او جګړه کې له لوګي څخه د یوې وسیلې په توګه د کار اخیستو د مخنیوي لپاره د خوړو نړیوال سازمان ته ورکړل شي.
سکال دغه جایزې ته د افغانستان د ښځو د حقونو ملاتړې فوزیه کوفی نوم هم لومړنی لیست کې شامل وو. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر اندرس وون برانډ د نوبل سولې جایزې ته په اشاره وویل مهمه دا ده چې افغان میرمنې د خپل سخت کار او لاسته راوړنو له کبله د نوبل د سولې جایزې وړ دي. د فوټبال غوره لیگ سیالیو په لړ کې همدا شیبه او قبان هندوکوش او د میوند اتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته کته کیږي. دا په کابل کې د روان لیگ وروستۍ ګروپي سیالۍ ده. تر اوسه شاهین اسماعیل، طوفان هریرود او سپین غر بازان ټیمونه نیمه پایلو به تتللي. د نن ورځې ګټونکو لوبډله به د همدغه دریو ټیمونو ترڅنګ نیمه پایلو به ته ولاړ شي. تاکل شوی چې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران دغه هیوادونو ترمنځ لنګدې دوه اونۍ شخړو وروسته نن د لوړې کچې لومړنۍ خبرې وکړي. هیله دا ده چې په مسکو کې دا خبرې به د نګورن قرباغ جلا شوې سیمې پر سر د راپورته شوې جګړې اوربند ته لاره هواره کړي. دا لید کاته وروسته تر دې کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغو چارواکو ته بلنه ورکړه او یې ویل چې په نګورن قرباغ کې باید پوځي اقدامات ودرول شي. د روسیې ترڅنګ فرانسه او امریکا هم د هغو ګروپ غړي هیوادونه دي چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د هواري منځګړیتوب کوي. او بلاروس وای په استراوټس اټومي تاسیساتو کې د خپل لومړني هستوی ریاکټور بشپړه ګټه اخیستنه تر 2022 کال پورې وزنډوله. ټاکل شوی و چې د لیتوانیا پولې ته 50 کیلومتری کې پراته دغه تاسیسات د اکتوبر په شپږمې پرانستل شي، خو کابینې نن دا کار وزنډوه. دغې پروژې باندې چې د روسیې دولتي شرکت لخوا جوړیږي 10 میلیارد ډالر لګښت راځي او لیتوانیا یې مخالفت کړی. لیتوانیا له دې وړاندې له استراوټس بټۍ نه د الکترونیکي توکو واردات بند کړي.
دا ستاسو راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د امریکا ولسمشر ویلي چې خپل ځواکونه تر ژمی پورې له افغانستانه باسي. ناټو ځواکونه به څه کوي؟ وړاندې به په خبرونه کې واوري. یو شمیر امریکایی پوځي چارواکي د اعلان ته اندېښمن دي او د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر هم د اعلان ته اندېښنه څرګنده کړې. د متقاعد جنرال دولت وزیري نظر مو اخیستی دی چې وایي لا هم افغان ځواکونه په ځینو برخو کې کمبودیانې لري،
په هوایي برخه کې، د توپچي برخه کې، په زرهدارو برخه کې، کشف او استخبارات او انجینري.
په دې خبرونه کې مو په روزګان کې د اوبو د یوې زیرمې له جوړېدو خبرو.
که دغه چک ډیم ډک سي او دا پروژه په خیر سرته ورسیږي، دا کاریزونه به ورسره اوبه پیدا.
په لغمان کې به د نجونو د زده کړو د ستونزو په اړه واوري.
په زده کړه کې مهم رول چې لري هغه زما مور ده، چې همیش مونږه تشویق کړي، په ځان ډیر تکلیف تیر کړي.
د خبرونې په ورستیو کې به واوري چې د فنلند صدر اعظم د وی ورځې په مخه خپلواک وی پیغلی کم عمره جیلې ته سپارلې. د ناتو عمومي منشي ویلي په افغانستان کې د دې سازمان ماموریت د شرایطو په نظر کې نیولو سره پای ته رسوي. ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې د شمالي مسدونیا له لومړي وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په تیرو دوو ورځو کې دوه ځلې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په بشپړ وتلو ټینګار کړی دی. د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په هند کې د ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په اشاره سره ویلي چې د امریکا له وخت څخه وړاندې وتل به بې پایلې نه وي. خاطر پردیس له کابل له نورو جزئیاتو سره.
په تیرو دوو ورځو کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دوه ځلې د کریسمس تر رسیدو پورې له افغانستان څخه د پاتې امریکایي عسکرو پر وتلو ټینګار کړی. د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالعبدالله چې اوس مهال په هندوستان کې دی، د ټرمپ وروستیو څرګندونو ته یې غبرګون وښود. هغه ویلي چې د امریکا شور وتل به پایلې ولري.
له افغانستان څخه به یو ورځ د متحده ایالاتو سفتیری ووسی، خو افغانستان باید د دې وړتیا پیدا کړي چې په خپلو پښو ودرېږي، خو د وخت وړاندې څخه عمل به پایلې ولري.
عبدالله دغه څرګندونې پرون د هند د مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وکړې. هغه دا هم ویل چې د ټرمپ د نظر په اړه څه ویل به ډېر وختي خبره وي، خو د ټرمپ دغه څرګندونو ته یوازې افغان چارواکو نه بلکې ناټو هم غبرګون ښودلی. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د یو کانفرنس په ترڅ کې ویلي چې موږ پریکړه وکړه چې په ګډه به افغانستان ته لاړ شو. موږ به په راتلونکي کې د ځواکونو د تنظیم په اړه په ګډه پریکړه وکړو او په مناسب وخت کې به له افغانستان څخه یو ځای ووځو. ستولتنبرګ زیاته کړه چې اوس مهال ناټو په افغانستان کې 2000 سرتیری لري چې د دې ځواکونو ډیری برخه یې امریکایي سرتیری دي. دغه ځواکونه د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته روزنه او مرسته ورسره کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ویل چې د دسمبر تر 25مې پورې به ټول امریکایي سرتیری له افغانستان نه وباسي. هغه د پنځشنبې په ورځ هم د فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي چې له افغانستان څخه د هغه هیواد سرتیری باید د نوي کال تر پایه خپل هیواد ته راشي. طالبانو بیا د ټرمپ د دې اعلان هرکلی کړی دی، خو پوښتنه دا ده چې آیا ټرمپ به د کریسمس تر رسیدو پورې واقعا خپل سرتیری له افغانستان څخه وباسي؟ پوځي په عتیق الله امرخیل باور لري چې ټرمپ به دا کار ونه کړي. د هغه په وینا څه چې ټرمپ وایي ټاکنیز شعار دی.
امریکان خلک ټول امریکا د افغانستان له جنگ نه نفرت لري، ځکه نو کومه نتیجه په لاس راغله او دوام هم تلفات ده. په دې خاطر خلک د امریکا بعدي هم د دې نتیجه تیاره ویني، یعنی روشانی کوم نسته ورته. په دې خاطر همیشه فشار راوړی چې باید په افغانستان کې جګړه ختم شي. او ختم د جګړې خو تقریبا څه وایي ده، یو څه عسکر امریکایي پاتې دي، هغه چې له افغانستان وځي نو جګړه د امریکا او د طالبانو ختمه ده. نو په دې خاطر ترامپ غواړي د دین استفاده وکړه د خپل نفع باندې، چې خلک د رای ورکړه چې هغه د افغانستان جګړه ختمه.
امریکا له طالبانو سره په کړې موافقه کې پریکړه کړې چې د 2020 کال د می میاشتې پورې به ټول امریکایي عسکر له افغانستان څخه وباسي. خو د امریکایانو وتل په دې هوکړه کې مشروط دي ته دي چې شوې هوکړه بشپړ عملي شي، د افغانانو او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي او یو هر اړخیز اور بند رامنځته شي.
له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ترامپ د اعلان په ارتباط د امریکا دفاع وزارت له څه ویلو ډډه کوي، خو ځینو چارواکو د ښاغلي ترامپ اعلان ناببره بللی او وایي چې د ځواکونو د ایستلو لپاره بې قید و شرطه د مشخص نیټې اعلان د افغانستان د سولې د خبرو پرمختګ ته زیان اړولی شي. عصمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر راتلونکي کرسمس پورې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان په داسې حال کې وکړ چې له طالبانو سره د افغانستان د دولت خبرو تقریبا هیڅ پرمختګ نه دی کړی. ځینې امریکایي رسنۍ او شنونکي سره له دې چې په دې کې شک نه ویني چې ولسمشر ټرمپ د جګړې د پای ته رسېدو غوښتونکی دی، خو له افغانستانه تر مهال ویش وړاندې د ځواکونو د ایستلو په اړه د ده وروستی ټویټ د امریکا د راتلونکي میاشتې د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره تړلی ګڼي. اکثر امریکایان له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وټولو غشتون کړي، خو امریکایي رسنۍ د ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ ټویټ د توقع خلاف بولي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون تر اوسه پورې د ولسمشر ټرمپ د اعلان په اړه چوپتیا غوره کړې ده. د پوځ چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط امریکا شخته ویلي چې د ټرمپ خبرې په دې اړه د لومړي ځل لپاره په ټویټر کې ولیدي او په دې اړه له دوی سره خبرې نه دي شوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس هم د پینټاګون د چارواکو په قول ویلي دوی له افغانستان د ځواکونو د ایستلو له دې پلان چې ولسمشر ټرمپ اعلان کړی خبر نه دي او نه دوی ته ویل شوي چې د ځواکونو ایستل چټک کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو په اړه د پینټاګون او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي خبرداري ورکوي او وایي چې د ځواکونو د ایستلو لپاره د مشخصې نیټې ټاکل کېدای شي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بریالیتوب له خنډ سره مخامخ کړي. د ولسواکۍ د دفاع بنسټ د څېړنیز انسټیټیوټ غړی برادلی باومن امریکا شخته بوبل
ولی موږ دوه درې څلور زره ځواکونه له هغه ځای وباسو چې په نړۍ کې تر بل هر ځای هلته ډېر ترهګر تروریستي ډلې او تنظیمونه شته. دا ډېره بده پالیسي ده. بېخي ښکاره ده چې ولسمشر تر انتخاباتو مخکې د سیاسي هدف لپاره اعلان کړه.
په همدې حال کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو اعلان په داسې وخت کې وکړ چې دفاع وزیر مارک اسپر له هیواده دی باندې وو او د پینټاګون اکثره چارواکي د کورونا وایرس د خپرېدو په خاطر قرنټین دي. د دې ورځپاڼې پر اساس د پینټاګون چارواکو د پنځشنبې په ورځ د ټرمپ د ټویټ په اړه چې تر کرسمس پورې امریکایي پوځیان له افغانستانه باسي له څه ویلو ډډه وکړه او ویل چې په دې باب له سپینې ماڼۍ څخه معلومات واخلي. درې اونۍ وړاندې د پینټاګون یو جګپوري چارواکي کانګرس ته ویلي وو چې تر نومبر پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 5000 ته کم کړي، خو په داسې حال کې چې یو شمیر امریکایي چارواکي او کتونکي تر مهال ویش وړاندې او بې قید او شرط د امریکایي ځواکونو ایستل د افغانستان د سولې لپاره زیانمن ګڼي، طالبانو د ولسمشر ټرمپ د ټویټ هرکلی کړی او هغه د سولې لور ته یو ګام بللی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری وی که په ناساپی توګه امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي دا به د امریکا د دولت لخوا له افغان ځواکونو سره جفاوي. اجمل اند له جنرال دولت وزیری سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی که چیرته همداسې چې ولسمشر ټرمپ ویلي د دې میلادي کال تر پای پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، په افغانستان کې به پر روان وضعیت او جګړه اغیز وکړي؟
په هر صورت چې وی د خپل هیواد نه دفاع کوي د مسولیتم دی وظیفه یې ده، مګر د دې ترڅنګ ورتیا او د دې ته وګورو ځینې برخو کې د افغانستان وسوال پوز کمبودیګانی لري، لکه په هوایي برخه کې د توپچی برخه کې په زریدارو برخه کې کاش په استخبارات او انجینری. نو امریکایان کدی ته توجه ونکي او یو جانبه فیصله کوي د افغانستان څخه ووزی او د افغانستان وسوال پوز سره مرسته ونکي، حکومت ونکي، په خوونه روزنه کې مرسته ونکي، دا به د دوی ډیره اشتباه وي. لکه د شوروي اتحاد چې په یو طرفه خپل قوتونه وویسته، نو دا به د دوی ډیره اشتباه وي. امریکایان که چیرې افغانستان څخه ووزي باید په پوره تدبیر او په ډیر احتیاط باندې ووزي او په خپله باندې هغه برخې چې په وسوال پوز کې کمبوتي لري، نواقص لري یا کمزوري دي هغه ته باید توجه وکړي.
که چیرته امریکایي ځواکونه همداسې چې ولسمشر ټرمپ ویلي د دې کال تر پایه پورې له افغانستان نه ووزي، په مشخصه توګه به د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو کومې برخې ډېرې اغیزمنې شي؟
خو ځکه شته دی چې زموږ هوایي پوځ تر اوسه پرې په پښو نه دی ولاړ. موږ هغه الوتکې چې ښکاري بمبار یا د مافوق صورت سره ته الوتکې نه لرو، منګه مدافع وی قطا نه لرو، لکه رادار او توچی دا پیوا راټی دا پیوا دا منګه پخپله باندې نه لرو. په ترانسپورتي برخه کې په هوایي برخه کې موږ ترانسپورتي الوتکې ډېرې کمې لرو اکمالاتو لپاره، او د دې ترڅنګ موږ د توپچی قواوې چې دي پخوانۍ زړې توپچی قواوې دي، نوې توپچی قواوې نه لرو کافي چې موږ په لرې مساحه کې خپل قوتونه حمایه کړو. یا په انجینري برخه کې موږ مشکلات لرو، په زرهدار ټانګ نه لرو، زرهپوشونه یا ماشیني ماریبوي نه لرو، نو په دې حساب باندې اغیز ډېر زیات دی. خو زمونږ چون پوز ډېر پوز دی سرحدونو کې د هېواد سره مینه ده، په هر شي کې وي د خپل هېواد ساتنه به کوي. او امریکا کچېرې مالي مرسته ونه کړي، کچېرې په ښوونه روزنه کې مرسته ونه کړي، دا به د امریکا په عجله باندې ووځي او بدون د کوم تعهد د سولې مذاکرات کامیابۍ ته نه رسیږي دوی وزي. نو معنا دا ده چې افغانستان خوشی کوي، او دا به د دوی غټه اشتباه وي، او د دومره مصارفو سره او د دومره سرګردانیو سره که دوی یو طرفه فیصله کوي، دا به د دوی ډېره غټه اشتباه وي او جفاه وي د افغانستان سره.
د افغان دولت لپاره څه پکار دي که چیرته داسې یو څه کیږي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي، څه تغیرات دوی راوړلی شي چې خپله دفاع په دې خپلو سرتیرو په خپلو اوسنیو شتو امکاناتو پیاوړي کړي؟
ګوره، د افغانستان د حکومت لپاره، د دولت لپاره دوی هم چانس لري چې که اجرات پکې وکړي او که عمل وکړي، کولی شي چې دوی وضع ته تغیر ورکړي. لومړی په دې دوه کالو کې افغانستان دولت یو طرفه ټول افسران چې با تجربه افسران و هغه تقاوت کړه په کرو باندې کې نور ځوانان او بې تجربه کسان رهبری ته راوسته. د افغانستان دولت کولی شي چې کاملا با تجربه افسران که تقاوت هم دي بیرته راولي او وظیفې ورته وسپاري، یا مثلا داسې وکړي چې په قطعاتو کې تغیرات راولي او په اکمالاتو کې د وسلو په اکمال کې، د ښوونې روزنې په برخه کې، یا مثلا د مهماتو په برخه کې چې فشار وچی چې د سپکو وسلو مهمات په افغانستان کې تولید شي، او یا هغه اضافي مصارف چې دي هغه را کم کړي، د فساد مخه ونیسي، نو په دې برخو کې دوی کولی شي چې بیا په خپل ځان باندې متکي شي، او که نه وي نو ډېرو مشکلاتو سره به مخ شي.
جنرال دولت وزیری.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني صف دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. په روزګان کې د اوبو د وزیر می د جوړیدو چاري پیل شوې. چارواکي وای چې د 9500 کسانو لپاره به دا پروژه د 15 میاشتو په مخه د کار زمينه برابر کړي. لا ترين کوټ څخه د اسجرړو خبريال شریف الله شرافت راپور لري.
د اوبو دغه بند د بنسټ ډبره نن وخت د ورزګان ولایت سیمېزو چارواکو د ترين کوټ شار اړوند سفر کاری سیمه کې ښه شودل. د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد د یادی پروژې د پرانیستې پر مهال ویل چې د یادی پروژې د رغولو پر مهال به 950 کسانو ته هم د کار زمينه برابر شي. شیرزاد وای پر دغه بند باندې څه باندې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د دبليو پی لوري ورکول کیږي.
دا کاریزونه د وچکالی سره مخامخ دي، بیرته به د دې کاریزونه اوبه پیدا کړي او د خلک به استفاده ځینې کوي. په زراعت کې دا ډېر مهم او اساسي رول لري، ځکه دا خلک اکثر دا کاریزونه مخ ته وچېدو پر خوا دي. اوبه کمیږي که دغه چکډیم ډک سي او دا پروژه په خیر سرته ورسیږي، دا کاریزونه به ورسره اوبه پیدا.
د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد د غراز زیاتوی چې د یاد ذخیروي بند په جوړولو سره به په دغه سیمه کې د شپږو کاریزونو د اوبو د کمی ستونزه هم حل سي. په ورته وخت کې د دغه سیمې خلک هم زیات خوشاله دي کوم چې یاد بند ورته جوړیږي. دی وایي له دې وړاندې د اوبو له ستونزو سره مخ وو او د یاد بند په جوړولو سره به دا ستونزې هوارې سي.
بسم الله زید د خرابات د کلی وسیدونکو یم. تاسو دې دم تلتی لرل چې موږ ډیر ارتیا ورته لرل، ځکه چې موږ وب به خې نسته. نو دا دم چې موږ وستړو کې داسې د ازمور کلی وبور سره پورته کې، او بل دلته موږ حتی خانان مل غریبان، نو ځکه چې غریبان خسکه نو هغه ته ما رزانه پیدا سول، نو ارتیا موږ ډیر ورته درلودل.
د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې چې دغه ولایت وس شاوخوا 100 نظمکه شاړه پرته ده، او د اوبو د نشتون لکهبله بزګران ورڅخه ګټه نسی اخیستلی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د انجلی د نړیوالې ورځې د ترنشت په خاطر د فنلند سټری ازمي د وی ورځې لپاره خپل څوکي وی ځوان انجلی ته سپارلې ده. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واوري. خو اوس د لغمان د نجونو حال. په لغمان کې د ځینو لري پرتو سیمو او ولسوالیو ښځینه زده کوونکې وایي لا هم ځینې خنډونه او ستونزې شته چې د ښځینه زده کوونکو د زده کړو په وړاندې خنډ دي. د لغمان د پوهنې مسؤلین د زده کوونکو په وړاندې ستونزې مني، خو وایي ستونزې ډېرې په هغو سیمو کې دي چې نسبي ناامنه دي. زموږ همکار سهیل سهارګل امیرزی په دې اړه راپور چمتو کړی.
فرمینا د لغمان د قرغیو ولسوالۍ اوسیدونکې او د لسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د کور کلی ځینو کسانو د دې کورنۍ ته داسې خبرې هم کړې چې د زده کړو مخې ته یې خنډ جوړ کړي، خو مورې د زده کړو ملاتړ کوي.
په زده کړه کې مهم رول چې لري هغه زما مور ده، چې همیش موږ تشویق کړي، په ځان ډېر تکلیف تیر کړی، همیش د خلکو خبرې اخیستي. البته نجونې دې په مکتب ته لیږي یا زده کړو ته لیږي، ته یوازې کور کې نور ډېر هغه خبرې چې زموږ استاذ انانات چې ښځه د پردي کور ده، دا خبرې د ورته ډېرې شوې دي، خو هغه نه دي منلي. تر دې چې ستونزې راته پیدا شوې، باید تعلیم وکړو ترڅو دغه افغانستان کې چې اوسنی وضعیت دا ټول د ناپوهۍ له وجې ده. که موږ تعلیم وکړو دغه وضعیت خپله کنټرولېږي.
فرمینا زیاتوي داسې ډېرې نجونې پیژني چې د ټولنیزو محدودیتونو له امله زده کړې نه شي کولای. خو اجرا یوه بل نجلۍ چې د نهم ټولګي زده کوونکې ده، وایي چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې د خنډ لوی لامل په لارو کوڅو کې د نجونو ازار او اذیت دی. اجرا وایي د کورنۍ نارینه د دې پر ځای چې د خپلو نجونو دفاع وکړي او د ځورونکو مخه ونیسي، له خپلو خویندو او نړو د زده کړو حق اخلي.
بیا هغه مشکلات دا دي چې ورونه خویندو ته اکثر اجازه نه ورکوي چې زده کړې وکړي. بیا دغه یوازینی موانع د دې چې دي هغه دغه دورونو مشکلات دي چې ورونه خویندو ته د مکتب په لاره کې ودرېږي، ته ورونه هغوی په عذابۍ، هغوی سره بد چلند کوي. خو ورونه دې ته د خویندې ورونه مجبوره کېږي چې خپلې خویندې حتی د پوهنتون نه وباسي، پوهنتون ته نه پرېږدي، چا پوهنتون ته لاړ شي.
د لغمان د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې ټول 300 دولتي او خصوصي ښوونځي شته چې په کې 212,293 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، چې شاوخوا 2,000 نجونې دي. د لغمان د پوهنې مسؤلین د خزینه زده کوونکو د زده کړو پر وړاندې ځینې خنډونه مني، خو زیاتوي چې دغه ستونزې ډیری په هغو ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې دي چې ناامنه دي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس عبدالله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې هغو سیمو کې چې هلته د دولت لاسرسی کم دی، د زده کوونکو نجونو شمیر هم کم دی. خو دی وایي چې په دا ډول سیمو کې هم د نجونو ښوونځي لري او ټول خلاص دي.
مشکل خاص تن په هغه ساحاتو کې چې دولت زیات لاسرسی ده، هلته هیڅ نو مشکل نشته. او بعض ساحاتو کې نو کمیت به په بعض ساحاتو کې لږ د نجونو په کم ساحاتو کې چې جنگ وي نو هلته به لږ کم وي، او نور چې کوم ځای کې ساحه کې جنگ نشته ده نو هلته مونږ کمیت ډېر زیات ده.
په لغمان کې ټول 126 لیسې دي چې شاوخوا 45 لیسې پکې د نجونو دي. لغمان ولایت د هیواد په ختیځ کې پروت دی چې 15 ولسوالۍ لري، او د ځایي اوسیدونکو په باور چې په ځینو ولسوالۍ او لرو پرتو سیمو کې نامنیو د ښوونیز بهیر تر څنګ پر کاروبار هم بد اغېز کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت اکبر جان نیازی د سره په تماس کې یم. د روزګان او کندهار لویه لار د 1500 ورځو لپاره بنده ده. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله لرو چې دا لاره رایله کړي. ټول مسلمانان ورونه په تکلیف دي، عاجزي او کوچنیان او ماشومان پر لارو ژاړي.
وروره دغه زموږ د وایه دله دا کلابیسه وایه دله سره کم مرستې هره کم شان غلي دي موږ یې دلې ولا کوي، که سیلابو وړي چاښې وړي دا نور ته رسېږي موږ ته ولاکه رسېدلې دي. ولې کورونه وشانې لوټې لوټې راله کړي دي موږ ولاکه دلې ده. راځي چې د کابل جایات راستې ګوري دي وایه دله موږ ته جرا کوي مګر دا نور په خپل جمع سانه راکوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ساجی رادو ماشامنی خبری مجله اوری دا خبری مجله په انټرنیټ کې په ساجی رادو ډاٹ کام کې نیولې شي. د انجلۍ د نړیوالې ورځې د ترنشت په خاطر د فنلند سټریاسم سنا مارین د وی ورځې لپاره خپل څوکۍ وی ځوان انجلۍ مورتو ته وسپارله. مارین د جنسیتی برابروالی په اړه د معلوماتو د زیاتولو په هدف دا کار وکړ. د انجلۍ نړیواله ورځ را روانه یکشن پیده. سفی الله سنکزی راپور لري.
شپاړس کلنه اوا مورتو د واکسی په نوم د فنلند د جنوب له یو واړه کلي صدارت ماڼۍ ته وروبلل شوه. اسوشیټډ پریس لیکلي اوا ته د فنلند صدر اعظم سنا مارین د یوې ورځې لپاره د صدر اعظمۍ چارې وسپارلې څو د برابروالي په تړاو د عامه پوهاوي د لوړولو په کمپاین کې برخه واخلي. نجونو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ګرلز ټیک اوور یا نجونې د چارو واګې اخلي په نوم یو کمپاین چلولی. د نجلۍ د نړیوالې ورځې سګنۍ اصلي شعار هم په جنسي برابروالي یا مساواتو باندې د ټکنالوژۍ اغیز زیات شوی. د فنلند د یوې ورځې وړې صدراعظم اوا مورتو د کابینې په غونډه کې او تر هغه وروسته خبر اعلانو ته وویل چې ټکنالوژۍ ته د نجونو لاسرسی د نړیوالو مساواتو په برخه کې د پام وړ موضوع ده چې باید کلکه پاملرنه ورته وشي.
زه وایم چې نجونې باید په دې وتوانېږي چې نوره هم ټکنالوژي پراخه کړي او دا ښه درک کړي چې دوی څومره مهمې دي او دوی په ټکنالوژۍ کې هغومره ښې دي لکه څنګه چې هلکان دي.
اوا مورتو زیاته کړې په آنلاین بڼه د نجونو ځورونه یوه مهمه نړیواله موضوع ده. هواری ته باید ټولې هڅې وکړي. اوا ته د یوې ورځې لپاره چهارشنبه د صدارت چارې د نجلۍ د نړیوالې ورځې د رارسېدو په درشل کې وسپارل شوې. د نجلۍ نړیواله ورځ یکشنبه د اکتوبر په 12 لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو سازمان د دغې ورځې د نومولو هدف دا یاد کړی چې په نړیواله کچه د نجونو د تعلیم، روغتیا او حقونو په تړاو عامه پوهاوی لوړ شي او هم د ماشومو نجونو د جبري ودولو مخه ونیول شي. کله چې د فنلند د صدارت ماڼۍ مخته له اوا مورتو خبر اعلان وپوښتل چې آیا غواړي پرېکړتیا هم صدر اعظم شي، وی ویل چې هو غواړي صدر اعظم شي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یو شمیر چارواکي د نجلۍ د نړیوالې ورځې د درنښت لپاره یوه ورځ خپله څوکۍ یوې وړې نجلۍ ته سپاري. سکال، کینیا، پیرو، سودان او ویتنام ویلي څو وزارتونه به د یوې ورځې لپاره وړو نجونو ته وسپاري. د نړۍ په کچه ځینو لویو ټکنالوژي کمپنیو له هغې ډلې مایکروسافت، سامسونګ، فیسبوک او ټویټر یکشنبه د نجلۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپلې مهمې څوکۍ نجونو ته سپاري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو په منځني سپه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
تازه ګل همدر د هلمند لمرجی ولسوالي لیکلي دي چې افغانان باید سره متحد شي او که سره یو نشي د پوینا حالات به نور هم خراب شي. ولی جان لغزنی لیکي طالبان دې په د سولې خبري ژر پیل کړي. عبدالواحد مدقق لکندهار لیکي له طالبانو او حکومت غواړو چې سوله وکړي او د سولې د خبرو میاشت تیر شوه. خپلواک ساپی له علیشنګ ولسوالي د لغمان څخه لیکي د امریکایي ځواکونو ژر وتل او د طالبانو د ژمنو نه پوزای کول به افغانستان له بحران سره مخامخ کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار پراستولې سمس کې لیکي د سولې له خبرو سره جګړو زور اخیستی دی، باید اور بند وشي. عبدالرحمن پراستولې سمس کې لیکلي دي ولې د افغانستان حکومت او طالبان پر اور بند موافقې ته نه رسي. بصیر هیلمن له کابل لیکي سوله او د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانانو په خیر دي. عبدالنافع افغان لیکي امریکایانو د وتلو اعلان او د طالبانو اعلان وکړ نو طالبان باید اور بند اعلان کړي. سمیع الله سمون له زابل لیکي د ترامپ تر اعلان وروسته باید افغان ځواکونه چمتو شي چې د امریکایي ځواکونو تشه ډکه کړي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکلي دي د ډنډې پټان ولسوالي پور پوله دي له پاکستان سره د ویزې سیستم فعال شي. امید پراستولې اس ام اس کې لیکلي دي که افغان سوله ژر تر ژره ونه شي نور د افغانانو هیلې مړاوي کیږي. د دا ازادي راډیو د خبری مجله سرته ورسیده. خو ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام ترو بجو پورې په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 1.5 نیولی شي. دا خبری مجله هم دومره وه. په بلې خبری مجله کې سید سمیع عباس لطاس